دا زجر دوب سهرانی خبری مجلک مزاحمت شیبر کربایم. السلام علیکم. سر لندن د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د صدقو مرکزونه د کورونا د نوې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندي شي او ویل کېږي چې دا هندي بڼه ده.
د هندوستان د ټولو نه خطرناک سره او انتقال ډېر سری دی.
په دې خپرونه کې د دې تر څنګ د امریکا د سنا د دریو غړو اندېښنې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې درسره شریکوو. د ناټو د عمومي مشي څرګندونې لرو چې افغان ځواکونه سته.
افغانان پوهیږي چې موږ یې شل کاله په هېواد کې حضور درلود. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کونړ کې له یو چا سره غږېدلی یو چې څلور کاله یې په پوځ کې تېر کړي.
خپل وطن خدمت هم کوو.
تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هندي بڼې د کورونا لپاره کیټونه نه لري. په کندهار کې د پاکستاني بلوڅانو د یوه بېلتون غوښتونکي د وژلو خبر ورکړل شوی او اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نویو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. د خبرونو تفصیل. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د مواردو د ټیسټ لپاره کیټونه نه لري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې شاید د کورونا د هندي بڼې مثبت موارد وي.
تر اوسه موږ په دغه برخه کې کوم ټیسټونه یعنی تشخیصیه کیټ موږ نه لرو، خو یوازې د برېټانوي نوې کیټ موږ سره موجود دی چې د هغې نوه موږ تشخیص کړی ده. خو بیا هم موږ نشو ردولی دا خبره چې کیدای شي د هندي نوې پیښې هم په هېواد کې مثبتې وي.
ښاغلی علیزی هیله وښوده چې افغانستان به په راتلونکي کې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته لازم کیټونه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندۍ بڼې د خپرېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیات شوې چې په هند کې د دې ویروس د مثبتو مواردو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د غور چارواکي وایي چې په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې کابل ته د تلونکې لارې د خلاصون لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. په غور ولایت کې په دوو جلا حملو کې د وو ولسي وګړو له وژل کېدو وروسته د لال او سرجنګل اوسېدونکو د اعتراضونو په ترڅ کې په خپله سیمه کې د کابل او غور ترمنځ لویه لاره بنده کړه. د غور مرستیال والي حبیب الله رادمنش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي دا لاره د سیمې د مخورو په مرسته پرانیسي.
زه له یو شمېر مخورو او مشرانو سره هغې سیمې ته ځم څو دا لاره په هر ډول چې وي باید خلاصه سي. دا عامه لاره او د مسافرینو لپاره ده. د لارې بندول په هیڅ صورت منطقي کار نه دی.
په تېره روژه کې څلور کسان د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې او نږدې لس ورځې مخکې درې ولسي کسان دولینه ولسوالۍ ته نږدې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. شاغل راتمنش ویل چې دا بریدونه طالبانو کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په کندهار ښار کې یو تن چې ویل کېږي د پاکستان د بلوچ بیلتون غوښتونکو له مشرانو څخه و وژلی دی. په کندهار کې بیا امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې میر عبدالنبي بنګلزی تېره ورځ ناوخته د کندهار په درېیمه ناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. دا په روان کال کې په کندهار کې پر ډېره بلوڅانو درېیمه حمله ده. یوه میاشت مخکې په کندهار کې د همدې ډلې یو بل غړی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته د څلورمې اووه کلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې. د ایران د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې روحانی پرون په یوه بیان کې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کولو او د سوریې د ولسمشر په توګه د غوره کېدو په خاطر خپل نږدې متحد اسد ته مبارکي ویلې. د سوریې د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې اسد د می په 28مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې 15 نوي رایې ګټلې دي. د اپوزیسیون ډلو او لویدیځو هیوادونو د سوریې انتخابات چې په دې هیواد کې د لس کلن کړکیچ له پیل راهیسې د دوهم ځل لپاره ترسره شول د شرم وړ بللي او رد کړي دي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تورې بهیرې په تفریح شار سوچي کې په داسې حال کې وکتل چې د اروپایي ټولنې غړي پر بیلاروس د نویو احتمالي بندیزونو په اړه بحثونه کوي. د اروپایي ټولنې دا بحثونه وروسته له هغه پیل کړل چې د بیلاروس چارواکو د راین ایر د ملکي هوایي چلنج الوتکه چې له اتن څخه ویلینوس ته روانه وه د یوې جټ جنګي الوتکې په وسیله د مینسک په هوایي ډګر کې کینوله او د اپوزیسیون فعال او ژورنالیست رومان پراتاسوویچ ترې ښکته او توقیف کړ. ولسمشر پوتین او لوکاشنکا سره د ستړي مشي پر مهال ټینګار وکړ. وبخشي ولسمشر پوتین له لوکاشنکا سره د ستړي مشي پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی یو رسنۍ لیدنه د الوتکې د قضیې له وجې د احساساتو او غصې په درشل کې پلان شوې وه. هغه زیاته کړه چې له دې پیښې پرته نور مسایل هم شته چې دوی خبرې پرې وکړي. لوکاشنکا هم تایید کړه چې دې قضیې احساسات پارولی دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه په لیسبن کې په خپله غونډه کې پر بیلاروس د احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړ او ډیری وزیرانو وویل چې په دې بندیزونو کې باید د تیلو د صنعت په څیر د بیلاروس هغه سکتورونه په نقشه شي چې ګټه یې د بیلاروس مشرتابه ته رسی شي. او روسي خبر ده چې اسرائیلي ځواکونو په اشغال شوي لبیدیځه غاړه کې د پرونیو نښتو پر مهال یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وواشه. د فلسطین د روغتیا وزارت پرون وویل چې دا ځوان د نابلوس د جنوب په یوه کلي کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د یهودي مشتځایونو د پراخولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل سرتیرو په مرمۍ په ټټر ولګېد. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د یهودي مشتځایونو د پراخولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال ځینو فلسطینیانو اسرائیلي سرتیری په ډبر وویشتل. د پنشنبې په ورځ هم اسرائیلي ځواکونو رام الله ته نږدې د اماري د کډوالو پر کمپ د برید په ترڅ کې یو فلسطینی وواشه. په لبیدیځه غاړه کې د دې تشدد راپور د غزې په ترانګه کې د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ له یولس ورځنۍ جګړې وروسته ورکول کیږي. دا جګړه د مصر په منځګړیتوب د اوربند نافذېدو وروسته پای ته ورسېده. نن شنبه د خبرګولې اتمه د می نه وشتم احمد چیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي. ټاکل شوی ده چې سر لننه د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د 12 مرکزونه د 2 اونیو په مخه بند شي. د افغانستان د امیرختا وزارت د اعلامیې له مخې د هڅه د کورونا وبا د نوي څپې د مخنیوي لپاره کیږي. د کورونا له درېیمې څپې سره د مبارزې لپاره او د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سرلننه د 2 اونیو په مخه پوهنتونونه، ښوونځي او د روزنې کورسونه بندې شي. د امیرختا وزارت وروسته تر دې دا اعلان خپره کړه چې پرون په افغانستان کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د کووید-19 ناروغۍ د ډیرو مثبت پیښو راپور ورکړل شو. د امیرختا د وزارت مرستیال ویاند میربایس علیزی د دې شمیرو په اړه وایي
د 24 ساعت
گذشته از آزمایش 3800 مورد دی وی پتیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس د 3800 مشکوکو پیښو لاسمین ورسته چې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې وشوه څرګند شوه چې په ټول افغانستان کې مثبت پیښې 900 و بیا دی او تلستن حمله دی لبد مرخه تلفات لرو. لدی سره پرود تر پرون پوری په افغانستان کې د کورونا وبا له پایله تر اوسه د مثبت پیښو شمیر تر بیا سره واوښت. د افغانستان د امیرختا وزارت له خلکو غوښتنه دي چې د امکان تر حده په کوردنه نه پات شي، ټولنیز واټن مراعت کړي، ماسک وکاروي او لاسونه په پاکو اوبو او صابون ووینځي. د افغانستان د امیرختا وزارت اندیښنه شي چې شاید د 2 اونیو په ترڅ کې د کورونا درېیمه څپه اوج ته ورسیږي. کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روانه اونۍ د ودونو تالارونه بند وي. د افغانستان د امیرختا وزارت وایي چې شاید دغه اوس خبره شوې وبا هندي کوروناوي دا څرنګه کورونا ده. د جرمني په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر لودین ساپای وایي
کورونا خو تقریبا ټول یو رقم دي، مګر موټیشنونه ډېر زیات شول په اروپا او لندن موټیشنو د جنوبي افریقا او د برازیل او اوس د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر سری دی. تفاوت هم دغه دی چې ډیر زر سرایت کې دی او نه بل ته او مریضان ډیر زر وخامت رسیږي. دا په خاطر باندې ډیر زیاته پاملرنه ورته پکار ده، ډیر جدي پاملرنه ورته پکار ده چې دا باید مخه ورته ونیول شي.
ډاکټر صاحب، د تلفاتو په حساب څنګه دا کورونا له نورو سره توپیر لري او کنه سره ورته دي؟
په خاطر مو جدی هغه چې سرایت زیات دی او ډېر ځل وخامت دی وخامت موضوع مقصد مې په همدې باندې و چې خطرناک په دې دی چې مرګ میرې هم ډېر دی د پنیمونیا او هغه واقعات پکې ډېر زیات دي.
په هند کې تر اوسه پورې چې دغه کرونا خپره شوې ده لویه ستونزه د اکسیجن د کمبود وه. په افغانستان کې باید په دې برخه کې څه وشي؟
اکسیجن ډېره زیاته امیدواري روغتونونه هم نشته ده، د واکسین امکانات نشته. افغانستان کې د جنگ شرایط دي او اقتصادي شرایط هم د اکثریت ضعیفه دي، دغه خطر باندې ډېر زیات کمبود باندې که واقع ډېر شول او د هغه واقع مریضان چې د اته ضرورت لري رانیمیشن ته ضرورت لري او جدي توجه ته ضرورت لري هغه امکانات موږ په افغانستان کې ډېر کم لرو.
د دې له خاطر چې خلک په کورونا اخته نشي، تاسو په جرمني کې وینئ چې جرمنیانو کوم کارونه ترسره کړي دي، په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونه کوي چې باید څه وکړي؟
جرمني کې خو چې اجازه وضع کولی شي، دلته خطوب دا دی چې امکانات دولت قوي دولت دی، اقتصادي امکانات شته دي، اکثریت خلک په کورو کې ناست دي، مګر هم کومک چې د معاش دی هغه د هغه ورته ورکول کېږي. نو خطر مجبور نه دي چې خلک راووزي، یوازینی ډوډۍ مغازو ته وتی شي، نورو شیانو ته به قیدات بې باندې وضع کول قرنطینو. افغانستان کې دغه شی ډېر تقریبا ناممکن دی، ولې اکثریت خلک هغه خلک دي چې د ورځې چای چې ګټي هغه د شپې اولادو ته ډوډۍ پی اخلي. دغه شی افغانستان دولت هیڅ امکان د دې نه لري چې دا خلکو ته دا مهیا کړي چې خلک په کور کې ناستو سي او اکاونټ باندې ورته پیسې ورځي.
لیکن ډاکټر صاحب، نور لارښوونې مثلا په افغانستان کې خلک سره یو ځای کیږي په روانه اونۍ کې، البته د کابل ښاروالي اعلان کړی دی چې د واده محفلونه منیسي، لیکن نور کوم کارونه خلک باید وکړي؟
دا خو ډېر هغه شی چې ممکن دی، ما هغه شی نه چې تاسو جرمني سره مقایسه کول وختل، ما هغه شی ولې چې قرنطین دلته ممکن نه، هغه شی چې په افغانستان کې ممکن دی، دا خو د اول ورځ نه تلویزیونو کې هم خبري چې ارزښت مراد کې فاصله باید مراد کې، د لویو محفلونو که ودونه دي که مړی دي که اختر دی که دې موضوعات نه واقعا باید جلوګیری وکړي، کوشش وکړي چې غټې اجتماعګانې په هر شکل باندې چوسي، دا باید که امکانات د کنټرول ولري دولت چې دا کنټرولولی وشي، بل چې په اروپایي هیوادو کې یا په نورو هیوادو کې جریمه کوي یې اسان ترین کار جریمه ده، مګر هم هلته دغه شی ممکن نه دی چې څوک د غټې اجتماعګانې څوک جریمه کولی وشي یا څوک یې مخه نیولی ورته وشي. دا ډېر ضرور دی چې غټې اجتماعګانې او ماسک موضوع ډېر ضرور ده چې ماسک باید استعمال کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د امریکا د سنا دریو ښځو د افغانستان میرمنو ته د امنیت لپاره وړاندې شنه ښکار کړی دا، او نه ناټو سرمنشي وایي چې په افغان ځواکونو ډاډه دی چې د افغانستان امنیت په تامین کړي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري، خو دمګړي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
ټول ویډیو ورسپانو له افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن څرګندونې راخیستې دي. د هیل ورسپانې لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د استازو جرګې د تدارکاتو فرعي کمیټې ته ویلي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر ټاکل شوي مهال ویش چټک دی. تر دې وړاندې هم لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په قول ویلي وو چې ممکن ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي مهال څو میاشتې وړاندې د جولای تر نیمایي پورې ووځي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې وزارت یې 115 میلیارد ډالره بودیجه وړاندیز کړې، او په دې پیسو کې له افغانستانه د تروریستي ډلو له لوري پر امریکا د بیا حملې د مخنیوي لپاره د پوځ د وړتیاو له لوړولو سره مرسته هم شامله ده. ستار اند سکرایبز رسپانه هم د آسټن خبري راخیستي او د هغه له قولې لیکلي چې دوی د هغه څه لپاره چې افغانستان ته ځواکونه لیږلي وو په دې هیواد کې خپل ماموریت بشپړ کړی دی. خو ډیفنس وان خبرونې بیا تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې یوازې جګړه پای ته نه رسوي، بلکې هغه پریکړه لیک ختم کړي چې جګړې ته اجازه ورکړه. د خبرونې د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه څرګندونې خبرې کړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو د اعلان په محالې وکړي او ویل چې له افغانستان امریکایي پوځیان باسي. خبرونه لیکي په نیویارک او واشنگتن کې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه له تروریستي حمله درې ورځې وروسته کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس یې د امریکا پوسټ واک ورکړ چې د تروریزم پر ضد بې پایه جنگ پیل کړي. په دې توګه ولسمشر ته واک وسپارل شو چې د سپتمبر د 11مې د حملې عاملان او هر هغه څوک په نښه کړي چې مرسته یې ورسره کړې ده یا لاس ورسره لري. ولسمشر بایدن وایي چې دوی دا هدفونه ترلاسه کړي. اسامه بن لادن وژل شوی او القاعده شبکه په افغانستان او عراق کې کمزورې شوې ده. دیفنس ون وایي که داسې وینو آیا د دې ماموریت جواز هم پای ته رسېدلی؟ د بریتانیا میل آنلاین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې بریتانیا لسګونو هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې کار کړی دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم داسې اندېښنه شته چې طالبان به پر دغو افغانانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړي. د سفارت ځایي کارکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو له غړو سره بریتانیا ته د تلو لپاره غوښتنلیکونه ورکولی شي او دا پروسه له وړاندې پیل شوې ده. میل آنلاین لیکي دا پروګرام د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې طالبان او نورې یاغي ډلې ورته په دې خاطر چې له متحدو ځواکونو سره کار کړی د کافرانو د دوستانو په سترګه ګوري. د امریکا متحدو ایالاتونو هم ویلي هغه افغانان به هیر نشي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. امریکا ویلي چې د دغو افغانانو د مهاجرت د ویزو کار به چټک کړي.
د امریکا د سنا دریو شزینه غړیو د متحد ایالاتونو د حکومت په چوکاټ کې د افغان شزو د حقونو د خوندي کولو لپاره د یو سفیر د ټاکنې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره سم په هیواد کې دننه او بهر د افغان میرمنو د برخلیک په اړه اندېښنې زیات شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا دریو خزینه سناتورانو د ولسمشر جو بایدن پر حکومت غږ کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بهیر له بشپړېدو وروسته د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی استازی یا سفیر وټاکي. د سی بی ایس خبری شبکې د راپور له مخې دیموکراتو سناتورانو مازی هیرونو او جین شاهین او جمهوری پال سوزن کولینز دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې سپینې ماڼۍ ته یې استولې ده. د دې غوښتنې له مخې د ښځو د چارو لپاره عمومي سفیر یا استازی به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې د امریکا د حکومت له لوري د افغانستان د سولې د هڅو مشري کوي په ګډه کار وکړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې او پر ښځینه فعالانو په وسلوالو حملو کې زیاتوالی راغلی، د سناتورانو ولسمشر بایدن ته لیکلي دي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د اړوندو مسایلو لپاره یو استازی یا استازی وټاکي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب یقیني کړي. مازی هیرونو پرون جمعه سی بی ایس نیوز ته وویل چې دا او نور همکاران پر افغان میرمنو د روانو حالاتو له کبله خورا زیاته اندېښنه لري او دوی له ولسمشر بایدن څخه تمه لري چې په دې برخه کې یو څه وکړي. د ډیموکرات سناتور زیاته کړه چې دا مسله به په راتلونکي کې هم تعقیب کړي او د خپلې غوښتنې په اړه به له سپینې ماڼۍ څخه بیا بیا پوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور لمخه په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړی روبا کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د ښځو په مرګ ژوبل کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی. د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا خوونځي مخې ته په 14 کې د افغان چارواکو په وینا د لسګونه زده کوونکو نجونو په ګډون نږدې 100 کسان ووژل شول او له 150 زیات نور ټپیان شول. افغان حکومت طالبان په دې برید ګرام بللی، خو ښاغلی خلیلزاد په کانګرس کې د خپل وروستۍ څرګندونو پر مهال وویل چې ښایي دا حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار وي. درې سناتورو میرمنو سپینې ماڼۍ ته په خپل لیک کې دې پیښې ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې که د افغان میرمنو حقونو او خوندیتوب ته لومړیتوب ورنه کړل شي نو دا خطر شته چې د دوی راتلونکي تیاره وي. د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو پیکاونډه یو هغه موضوع ده چې په کورنۍ او نړیواله کچه یې انتقادونه پارولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت او شریکانو یې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د پنځشنبه په ماخام وویل چې افغان میرمنو په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د اوربند او سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي. میرمن اکبر د نیو لاینز انسټیټیوټ تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل چې د افغان ښځو د دې هڅو هدف د سولې په پروسه کې د با مفهومه رول لوبول دي څو د دوی غوښتنې او غږ واورېدل شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
زموږ خپرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. د ناټو عمومي منشي وايي افغانستان په وټلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روسل شوی افغان پوځ پاتې کیږي. یان ستولتنبرګ دا خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. لدی وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپل ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناټو په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي. خو دغه سازمان عمومي منشي وایي دوی یو روزل شوی افغان پوځ تر شا پرېږدي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه دا خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. ستولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سرو مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناټو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه ووزي. دا یو سمبولیک نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمې کلیزې سره برابره ده. د ناټو عمومي منشي د غراز ویلي چې افغانستان کې بل ملکي متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم دا اوس روان دي، خو د تاوتریخوالي کچه کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیره اونۍ دفاع وزارت وویل چې په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اسجرډو په انټرنیټ کې پاسه جرډو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. د اروپای ټولنې د درملو د اړوندو چارو مسؤلې ادارې نویو ځوانانو ته د فایزر او بایو انټیک د واکسینونو د تطبیق ملاتړ وکړ. لدې مخکې یوازې ل 14 کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته دا واکسین ورکول کېده. په همدې حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګه مشر وای چې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر باید چټک شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د درملو ایجنسی یا EMA د 2015 کلونو ترمنځ تنکیو ځوانانو ته د کورونا وایرس پر ضد د امریکا د فایزر او د جرمنی د بایو انټیک کمپنیو لخوا د جوړو شویو واکسینونو د تطبیق اجازه ورکړه. له دې سره له متحدو ایالاتونو او کاناډا وروسته اوس د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین تطبیق ته لا راوړیږي. د ادارې په دې اړه له څو اونیو څیړنو او ارزونو وروسته دا پریکړه وکړه. دا دوه ډوله واکسینونه په اروپا کې لاله پخوا 14 کلنو او له هغو د ډیر عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. اما پرون د می په 28مه وویل چې د 12 او 15 کلونو ترمنځ تنکیو ځوانانو ته هم د دې واکسینونو دوه دوه دوزه د لږ تر لږه درې اونیو په واټن تطبیقیږي. د ادارې زیاته کړه چې اوس د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو پورې اړه لري چې د دې عمر لرونکو ځوانانو ته کله د واکسین بهیر پیلوي. په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو برخو کې زړو او کمزورو خلکو ته واکسین نه رسیږي، په شتمنو هیوادونو کې تنکیو ځوانانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق یو لړ پوښتنې او اندېښنې پارولې دي. د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې خلکو ته تر دې دمه د کورونا واکسین نږدې 1.3 میلیونه دوزه ورکړل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپایي څانګې مشر هانس کلوچ پرون په یوه مرکه کې خبرداری ورکړ چې کرونا به تر هغه وخت ختمه نشي چې د دې لویې وچې په سلو کې 70 وګړي واکسین نشي. هغه زیاته کړه چې د کرونا د نوې بڼې چټک سرایت د دې لویه اندېښنه ده. ښاغلي کلوچ د کرونا وایرس هندۍ بڼه د مثال په توګه یاده کړه چې د ده په وینا د خپرېدو سرعت یې د برتانوي هغې پرتله خورا زیات دی. په داسې حال کې چې د هندۍ بڼې له راوتو مخکې د برتانوي بڼې د سرایت سرعت زیات بلل کېده. د منځنۍ آسیا په ګډون په 350 هیوادونو او قلمرونو کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپایي څانګې په حوزه کې شامل دي، په سلو کې 6 خلکو ته د کورونا ضد واکسین یو دوز ورکړل شوی، خو په اروپایي ټولنه کې په سلو کې 14 خلکو د دې واکسین لږ تر لږه یو دوز ترلاسه کړی دی. ښاغلي کلوچ زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه باید د واکسین پروسه چټکه او زیات خلک واکسین کړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1.7 میلیونو ته نږدې شوی او له دې قبله د مړینو شمیر له 3.5 میلیون اوښتی دی. همداراز تر اوسه د ټولې نړۍ په کچه د کرونا ضد واکسین څه کم 2 میلیارده دوزه تر ډیره په متحدو ایالتونو، د اروپایي ټولنې په غړو او نورو شتمنو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سپد 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. لنډ خبرونه. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د هندي بڼې د مواردو د تست لپاره کیټونه نه لري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې شاید د کورونا د هندي بڼې مثبت موارد وي. د غور چارواکي وایي چې په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې کابل ته د تلونکي لارې د خلاصون لپاره د دوی هڅې پیل شوي دي. په غور ولایت کې په دوو چلا حملو کې د وو ولسي وګړو له وشل کېدو وروسته د لال او سرجنګل اوسیدونکو د اعتراضونو په ترڅ کې په خپله سیمه کې د کابل او غور ترمنځ لاره بنده کړې ده. نامعلومه وسلوالو په کندهار ښار کې یو تن چې ویل کېږي د پاکستان د بلوڅ بلتون غوښتونکو له مشانو څخه وشل دی. په کندهار کې وی امنیتي سرچینې چې نه غوړي هویت افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې میر عبدالنبی بنګلزی تیره ورځ ناوخته د کندهار په درېمه ناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو ووشل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته د 4مې وکلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلې ده. د سوریې د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې بشار الاسد د می په 20مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې 95% رایې ګټلې دي. د اپوزیسیون ډلو او لویدیځو هیوادونو د سوریې انتخابات چې په دې هیواد کې د 10 کلن کړکیچ له پیل راهیسې د دوم ځل لپاره ترسره شول د شرم وړ بللي او رد کړي دي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تورې بهیرې په تفریح شار سوچي کې په داسې حال کې وکتل چې د اروپایي ټولنې غړي پر بیلاروس د نویو احتمالي بندیزونو په اړه بحثونه کوي. اوسم د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالمالک دو کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ دو مانو د کلی اوسیدونکی یم. من دغه کاروبار دی چې دا 15 میاشتې کېږي زارن چلو او دغه نمخ کې وظیفه کې و وظیفې نه چرالې بیا دلته زارن جو اغوستنو خدای الحمدلله کاروبار هم ښه دی او په دې باندې شکر وباسو. منګه دغه شه
څه کار دی کاوه مخکې څه وظیفه دی؟
وظیفه مخکې اردو کې و.
څو کال دی اردو؟
او څلور کاله مې وکړ. نو بس دے بان شکر اباس ہو جی بس آگے کے مخل ہاتھ امک لو خپل وطن خدمت امکو آگے نہ روس کور کے لگ مشکلات خاطر نمزارن جو سو زد خپل کاروبار روان کلے دے بدی شکر اباس.
او تعلیم دے کڑے؟
تعلیم نہ تعلیم ان دے کڑے.
او څو کسانې کورنۍ کې
یره وی دغه تل سپور شو خو
او څومره روپۍ د ورځې ګټي تا
نو بس هغه ورځ په برخه شکر د 300 400 500 پورې سلو پورې دغه نه پیدا کی
قدیم گزاره کی
او
بچی لري
او
وی باندې تعلیم هڅه کې کړه
ان شاء الله ان شاء الله ولې نه ولې نه موږ خپل پته لګیدل د خپل سخت تنګونه نو ولې پاغو به تعلیم کوو